یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د قطر پلاسمینه د هیت سو او هلتمو د امریکای پلاوی او طالبانو د نننۍ خبرو له جزئیاتو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالی محمد سالی څخور
په فراکی د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سوي بهرنۍ پوځیانو هویت په ډاګه کړ. د فرانسې ولسمشر د هندوستان له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې د لنجي د حل لپاره اقدامات وکړي. په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. ویل سوي چې عملیات د پشترود ولسوالۍ د ناامنو سیمو د تصفیې لپاره پیل سوي دي. د فرا د امنیه قمندانۍ ویان محب الله مهم نن ویل چې پرون د دغو عملیاتو پر مهال بهرنیو ځواکونو د وسلوال مخالفانو یو موټر هم په نښه کړی.
با اثر بمباردمان تیارات بالایی اگر آده
باشد دفراد پشترو دولسوالی در گجگین کلیپ مربوطاتو که در البتکو در بمباری لکبلا چی در ترورست و طالبانو پر یا موتر شوی در طالبانو در یو مهم قماندان حافظ قدرت 15 کسان وژل شوی یا موتری چی وصلی او مهمات بکیبار و یا مخ لمنزورل شوی
وسلوالو طالبانو په پشترود ولسوالۍ کې د تازه عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د فرا ولایت چارواکو تر دې مخکې هم په پوځي عملیاتو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکړی و. د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت په افغانستان کې د دوه وژل سویو بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بللی دي. پوځ د پنځمې په ورځ ویل چې د لویس دیلیون فیګوروا او خوزا جی ګونزالس په نوم دغه دوه امریکایي پوځیان تیره چهارشنبه په فاریاب ولایت کې د سپکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 زیات امریکایي پوځیان مړه سوي دي. په دې وات کی امریکایي سرتیرو ته ورستی تلفات په داسل کې اوړي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات په دوه کې د طالبانو له استازو سره د سولې پر یوې احتمالي توافق د سلا کې دوله لپاره نه هم پړاو خبري پیل کړې دي. د ننګرهار په خوژانو ولسوالۍ کې د وسلوالې نښتې له کبله 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نښته تیره شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو پر یوه پوسته ډله ییزه حمله وکړه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او 3 محلي پولیس وژل سوي، 8 طالبان او 2 پولیس ټپیان سوي دي. پیلامه کې ولسیوی چې د وسلوالو مړی د جګړې په ځای کې پاتې دي. د ننګرهار په بل خبر کې ولسیوی چې نن سهار په خوژنو ولسوالۍ کې د یو ماین د چودنې په نتیجه کې یو ملکی تن وژل سوی او نه تنه نور ټپیان سوی دي. د دریو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د هیمالیا د دې ویشل سوي سیمې د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته د درناوی وکړي. ماکرون دا څرګندونې پرون پنجشنبه وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلې سیمې کې له مودی سره وکتل. ماکرون ویلي چې پلان لري ورته خبرې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وکړي. د فرانسې ولسمشر زیاته کړې چې نریندر مودی ته ویلي دا د هند او پاکستان دواړو مسؤلیت دی چې په سیمه کې د داسې څه له ترسره کولو ډډه وکړي چې د ترینګالتیا د زیاتېدو سبب کیږي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کورواکۍ ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویان د وایي چې وروسته له هغې چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نوموړی له زندان څخه خوشي سوی دی. کیرا یارمیش د خپل ټویټر په حساب کې د ناوالنی عکسونه خپره کړي چې نن سهار له توقیف ځای څخه د راوتلو په حال کې دی. په یوه عکس کې ناوالنی ښکاري چې له دروازې د باندې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کوي. الکسی ناوالنی چې د کرملین انتقاد کوونکو څخه دی تیره میاشت وروسته له هغې په 1.5 ورځني بند محکوم اوسي چې له خلکو یې غوښتنه وکړه په یوه ممنوعه اعتراض کې برخه واخلي. ناوالنی د بند په وخت کې پر خپل مخ د داغونو له کبله روغتون ته هم لیږدول سوی و. ډاکټرانو ویلي چې دغه داغونه یې پر مخ د حساسیت له کبله پیدا سوي دي، خو د هغه ځینې ملاتړي شک لري چې دی شی په زندان کې مسموم کړی سوی وي. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاترا غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله دوه ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې د تالندې ډېری قربانیان د پولند په خوا کې دي چې پر یوې لوړې غرنۍ سیمې تالنده پریوتې ده. په سلواکیا کې هم یو تن مړ سوی دی په هغه سیمه کې چې ډېر غرختونکي ورځي سل تنه نورو ټاپیان سوي دي. د پولند صدراعظم ماتیوس موراویتس کې ویلي د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. ژغورونکو ویلي کله چې پر هغه اوسپنیز زنځیر چې ګرځندویان ورڅخه د غره څوکې ته د خطرو لپاره کار اخلي تالنده پریوتله. ګڼ غرختون کې سیمې ته نږدې و. د چارواکو په وینا مخکې له هغې چې سیلانیان غره ته روان سي هوا صافه وه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د قطر پلازمینه دوحې ته زول هغه ځای د امریکایي پلاوی او طالبانو د نننیو خبرو معلومات درکوه. دا به هم واوري چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو پر دې ټینګار کوي چې د افغان حکومت د سولې د خبرو لیست باید افشا شي.
یو وخت را رسیدلې ده د افغانستان له طرفه د مرکزي پلاوی نمونه باید ښکار شي.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتي حلو ځلو په اړه به واوري چې اشرف غني هرات ته تللی او حاجی محمد محقق نن اعلان کوي چې بیرته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ټیم سره یو ځای کیږي. د زما رایه زما حق 19 پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی چې په بایومیټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي. او د افغانستان په شمال کې د امنیت په اړه د شاهین 209 قولي اردو د مشر څرګندونه لرو.
تروریزم سرحد نه لري، قوم نه لري، مذهب نه لري، او خلکو نمیدا تقاضا ده چې په وخت زمان د خلکو امنیتي ځواکونو شاته ودرېږي، د دوی په مقابل کې باید ټول علني راپور ته سودی په مقابل کې ودرېږي.
احمد شبری مسادی راډو په انټرنیټ کې pasadiradu.com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره وکتل او تمه ده چې نن له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په ترڅ کې د افغانستان د سولې په ارتباط نورې خبرې وکړي. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین له دوحې په ټلیفون را سره دی. خاورین صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره ملګری شوي. ډیره مننه تاسو هم
کورونان
هله کوم خاورین صاحب د سولې د خبرو د نن ورځې اجنډا څه ده؟ خبرې پیل شوې
څو شي به وړاندې د طالبانو ویان د سوهیل شاهین ماته وویل چې د نن به هم خبرې مازیګر پیلېږي. نن د جمعې ورځ ده، د جمعې له لمانځه وروسته د درې څلورو بجو شاوخوا کې امکان شته چې پیل شي. پرون هم په مازیګر پیل شوی او بشکې تر ناوخته یولسو بجو پورې دوام کړی.
خاورین صاحب تاسو ویل چې د طالبانو ویان سویل شاهین تاسو ته دا معلومات درکړل، دوونه ویل چې په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی او یا د لانجې وړ ځینې موضوعات شته؟
په یو موضوع چې د ټول دواړه اړخونه موافق دي، هغه د خبرو د دوی ترمنځ د جنجالونو یا د کومو موضوعاتو له اړخه جوړ نه دي، د هغې نه افشا کول دي. دواړه اړخونه پټه خوله دي او خو په دې دواړه ټینګار کوي چې دواړه موږ د ژر تر ژره موافقې ته د رسیدو هڅه کوو. موږ تاسو ولیدل ښاغلی خلزر چې د واشنګټن روان دي، وایي موږ چمتو یو ګورو چې طالبان چمتو دي او که نه. او همداسې موږ یو بل شي ته باید دلته متوجه اوسو چې ولسمشر ټرمپ هم په خبرو کې خبریالانو ته په واشنګټن کې وویل چې دغه پلان چې موږ یې لرو زه ورسره موافق یم، ګورو چې اوس د طالبانو اړخ ورسره موافقه کوي او کنه. نو ښاغلی خلزاد دغل د واشنګټن نه د ښاغلي ټرمپ ملاتړ یا پلان تایید شوی پلان د ځان سره لري او په همدې خبرې کېږي. خو طالبانو ته نږدې سرچینې دلته په دوحه کې ماته وایي چې چې طالبانو پرون هم د رسمي خبرو اترو تر پیلېدو وړاندې د ټرمپ پر وروستیو څرګندونو خپل منځي بحثونه وکړل.
خاورین صاحب، تاسو ویل چې دواړه لوري نه غواړي هغه موضوعات افشا کړي چې په هغه باندې اختلاف دی، لیکن په کومو برخو کې چې موافقه شته هغه څه دي؟ هغه ویلي
موافقه د افغانستان سره د ځواکونو په ایستلو شته، ځواکونه به له افغانستان څخه ووځي، دا بیا بیا تایید شوي ده، تکرار شوي ده. او خو د هلته وروسته څه پاتې کېږي، څومره به تر څار لاندې وي او څومره به هلته که مشخصا ووایو استخباراتي، آیا د استخباراتي یا به نظامي استخبارات به پاتې کېږي، ملکي استخبارات به پاتې کېږي، او طالبان به په دې پریکړې یا د ځواکونو د ایستلو وروسته هلته د القاعده د سره د خپلو اړیکو د شلولو دا هم ډېر ګامونه لري. ډېر خلک اوس هم هلته داسې شته چې د طالبانو پر سیمو کې اوسېږي، هغه د منطقې ترهګر دي، هغه یا د چین سره د ایغور هغه دي، او یا د ترکمنستان هغه اسلامي تحریک غړي دي، او یا د نور داسې خلک شته چې د منطقې د هېوادونو د امنیت لپاره خطر دي. د هغوی د له منځه وړلو، د هغوی سره د خپلو اړیکو د ختمولو، یا د هغوی د سپارلو، یا هغوی ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو، دا پریکړې دي چې دا باید ګامونه وي. دا ټول سلسلهوار ترتیب دي د ځواکونو د ایستلو سره، دغه د طالبانو له لورې هم دا ګامونه باید یو په یو عملي شي. نو دوی چې کله د ګام په ګام او د میکانیزمونو خبره کوي، هغه بلې ټکي ته اشاره کوي.
خاورین صاحب، په تیرو اتو ځلو خبرو کې او دا ځل خبرو کې دا توپیر شته چې دا ځل زلمی خلیل زر ډېرې هیلې ښکاره کړې دي، حتی ویل چې خدای دې وکړي چې دغه دا ځل خبرې نهایي شي، او طالبان هم دا تمه ښکاره کړې ده. لیکن په ورته وخت کې د خلیل زاد تر راتګ مخکې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي واکمن ګوند جنو غړیو په کانګرس کې لکه لیس چینی دا خبرې وکړې چې امریکا باید له افغانستان خپل پوځیان ونه باسي. دغه څه څرګندونه تر اوسه پورې د خبرو دغه فضا بدله کړې ده او کنه؟ تاسو څه ښکاري؟
تر خبرو وړاندې، تر مذاکرات په پیلېدو وړاندې، طالبانو په خپله غونډه کې د واشنگټن په داخلي سیاستونو باندې او هلته د ولسمشر ټرمپ د وروستۍ څرګندونو په اړه بحثونه دې ته هم متوجه دي چې په امریکا کې هم داخلي سیاست دی. هلته هم داسې کړۍ شته چې هغه د پوځ نظر ډېر تاییدوي په نسبت ملکی نظرونو. ولسمشر ټرمپ هم باید خپل راتلونکي انتخابات متوجه اوسي، او د ملکی نظرونه چې هغه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا او یا نور اړخونو لخوا پر مخ وړل کېږي، او بلخوا د پوځ چارواکي دي چې د هغوی نظرونه امکان لري چې حتمي نه ده چې دواړه په تل په چلو کې سره موافق وي. دغه سیاستونو ته د واشنگټن سیاستونو ته کبن طالبان هم متوجه دي. خو د طالبانو هم بلخوا که دغه سیاسي اړخ دلته چې زه څومره اورم، خصوصا ما چې د افغانستان د افغانستان په قطر کې د افغانستان د سفیر سره عبدالحکیم دلیلي صاحب سره خبرې وکړې، وایي چې د طالبانو سیاسي دفتر امکان لري چې ډېر انعطاف وکړي په نسبت د دې چې په افغانستان کې جنګي قوماندانان دي. نو دا دوی هم په داسې وضعیت کې دي چې ټول د ټولو موافقه باید واخلي، هر ډول موافقې ته چې رسېږي د امریکا د لوري سره باید په خپل منځ کې هم د ټولو رضایت ولري. نو خبرې چې کله دغه پیچلې کېږي او جنجالي کېږي، هغه دغه ټکی دی.
مننه خاورین صاحب چې بیا هم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. د افغانستان د سولې مسله په ستاقيبه وو. ولسمشر اشرف غنی وایي تر هغه چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د مستقیمو خبرو لار پرانستل نشي، نو مرکچپلاوی نمونه به اعلان نکړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان مرکچپلاوی پاړه د خبر کړی دی چې د سیاسي جهاتونو له لوري د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم د غړو نمونه پټ ساتل، یا د اختلاف علت دی او یا هم د خاص زورواکۍ له امله د جنوب خلکو په اختیار کې اخیستی دی، یعنی انتقاد یې پې کړی دی. د دواړو خواوو دې څرګندونو ته په کتو سره آیا ممکنه ده چې بین الافغاني خبرې په نږدې راتلونکي کې پیل شي؟ دغه پوښتنه خاطر پردیس د سیاسي چارو له شنونکي انتظار خادم څخه کړي.
په کیفیت په لحاظ باندې، د نمونو په لحاظ باندې، د نیت او تعهد په لحاظ باندې نشي کولای چې دوی د افغانستان د ولس استازولي وکړي. په هغه صورت کې نو د غریز باید بدل شي. او که چېرته سیاسي جهتونه یا څوک پر دې باندې داسې غیر موازي انتقاد کوي چې هغه لازم نه وي، د افغانستان حکومت او اړوند اړخونه باید قانع شي او یا هم هغوی ته د ملت په مخ کې جواب ویل شي. لهذا زه فکر کوم چې وخره رسیدلې ده د افغانستان له طرفه مرکزی پلاوی نمونه باید ښکار شي، ملت ظاهر شي، ملت قناعت ورکړ شي، سیاسي جهتونه د مطبوعاتو په حضور کې، د دنیا په حضور کې باید هغه قناعت ورکړ شي چې نور نو د منازې وخت نشته.
بله خادم صاحب، په مشخص ډول باندې غواړم داسې وپوښتم چې د دواړو لوري دغه ډول موقف گیری ستاسو په نظر باندې په دې حساسو شرایطو کې څه معنا درلودلی شي؟
دواړه طرفونه د یو سی کی دوه مخ نه دي، بلکې دواړه طرفونه مختلف جهتونه دي. د افغانستان د حکومت لخوا داغه دریز نیول فکر کوم چې خپل ذات کې خپل خپل په تبر باندې وهل دي. لازم نه ده چې د خلک په ځانو کې شکوک پیدا کوي هم طالب اړخ ته د افغانستان اړخ کمزوري وخایو. دا اصلا زمونږ دریز دی چې باید بدل شي او د افغانستان حکومت په دې باندې نظر وکړي. د حکومت طالب لخوا چې کوم یو رقم ننګونه کیږي د افغانستان لوري ته، دا غوي قوت دی، یعنی هغه دی یو قوي موقف نه خبره کوي او دا وی چې کله تاسو په خپل منځ کې سره جوړ نه یاستي څنګه کولای شي طالب سره بیا مخامخ خبرې وکړي او بل اخر هغه لوی دا وی چې درې سپیکر سي دي شني کړی دي دا غوي په وړاندې باندې موږ مذاکرات وکړي.
بلی، یو بل مورید چې ډیر تر بحث لاندې دی، هغه دی کډ دواړو طرفونو لوري دغه ډول دغه لړۍ روانه وي، څه فکر کوي د بین الافغاني مذاکراتو پیل به په دې نګدو کې وي یا شونې به وي چې بین افغاني مذاکرات په نګدي راتلونکي کې پیل شي؟
یو ته فزیکی حالت دی د سولې چې دواړه طرفونه سره کېنی د میز مذاکرې پر سر باندې او بیا سره بحثونه کوي، راکړه ورکړه کوي، یا تفاهمات لمنځوړي، اختلافات لمنځوړي او بل اخر یو معاملې کوي، هغه د افغانستان د حکومت او یا د افغانستان له اړخه او طالبان له اړخه. بل رواني حالت دی او بل د پروسو حالت دی، د میکانیزم حالت دی، د چارچوب او چوکاټ حالت دی. په چوکاټ او پروسو میکانیزمونو او شکوک او پروسو کې موږ پاتې راغلي یو، یعنی کله ک لومړی اساس او بنیاد جوړ نکو، د خپل موقف لپاره تعریف پیدا نکو، خپل فکر تعین نکو، میکانیزم جوړ نکو، په داخل کې موږ موافقه او اتفاق سره ونکو، هلته به د مذاکرې په میز باندې موږ ناکامیدل کیو.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له هند څخه د کشمیر د خلکو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د اگست په 22مه په فرانسې کې د دغه هیواد د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندر مودی ترمنځ د لیدو پر مهال شوې ده. موضوع فریبا ظاهر سره لیدا چې په سټوډیو کې سره د فریبا جانې د دواړو مشانو د لیدنې پاړه نور جزئیات خبر شي.
بله مننه شیبر صاحب. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هند صدر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې پاریس د کشمیر حالات له نږدې سره یو ټینګار اوربند کړی چې د دغه ویشل سوي سیمې د دواړو لورو د خلکو حقونو ته باید درناوی وسی. ښاغلی ماکرون د پنځمه په ورځ له پاریس د باندې په چنتلي ښار کې د هند له صدر اعظم سره وکتل او د کشمیر روان وضعیت په اړه خبرې ورسره وکړې. د فرانسې ولسمشر ویل چې دا هم د هند او هم د پاکستان مسولیت دی چې د هر اقدام مخه ونیسي چې کولای شي د دې سیمې وضعیت لا خراب کړي. نوموړي ویلي چې فرانسه به لا هم پر دې موضوع متمرکزه پاتې شي څو د کشمیر د بیلې سوي کرښې دواړو لورو ته د غیر نظامی وګړو د حقونو او ګټو ډاډ په سمه توګه ترلاسه شي. کله چې د اگست په 15مه نوې ډیلی د هندي کشمیر هغه کورواکي لغوه کړی چې د هند اساسي قانون ورکړی و او د غلطه ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول، د پاکستان او هندستان ترمنځ ترنګلتیا لا زیاته شوه. دا هم باید ویم چې تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر مشر ډونالد ترامپ هم په کشمیر کې د عامو خلکو د خوندیتوب د تضمین لپاره او د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی و. نوموړي په کشمیر کې چې د هند او پاکستان ترمنځ د ویش لانجمنه سیمه ده او په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د ډزو د تبادلې شاهد ده، وضعیت خطرناک بللی دی.
بلې، فربجان د فرانسې د ولسمشر ماکرون څرګندونو ته د هند سر اعظم نریندر مودي ځواب څه؟
د هند صدر اعظم چې په هندي خبرې کولې، په دې خبرو کې په مستقیم ډول کشمیر یاد نه کړ، خو ژمنه وکړه چې د توندلارۍ پر وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي او زیاته کړه چې هیواد د سرحدي کرښې هاخوا د تروریزم پر وړاندې مبارزې کې د فرانسې ملاتړ خپل کړی دی. او دا باید ویل چې د کشمیر له برېټانیا څخه د هند او پاکستان د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې د یوې نه حل شوې ستونزې په توګه پاته ده چې دواړو هیوادونو یوازې پر همدې سیمې دوه ځله جګړه په خپلو کې کړې ده. راپورونه وایي په تیرو دریو لسیزو کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د جګړو له کبله تر 5000 ډیر کسان وژل شوي دي او منتقدین وایي چې د نوې ډیلی نوې اقدام چې د دې سیمې ځانګړي اختیارات یې ترې واخیستل شاید دا سیمه نور هم منځوي کې او وسلوال مقاومت راوپاروي. او دا مثلا باید ویم چې په یو نوي راپور کې راغلي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې په عمده شار سرینګر کې چارواکي وایي چې په دې ځای کې امنیتي تدابیر ځکه نن ډیر کړي دي چې بیلتون غوښتونکو همدا نن ورځ د ملګرو ملتونو لوري ته د لاریون د پیل خبره کړې ده.
فربجان ظاهر، مننه د کشمیر په ارتباط مو واوریدل او د فرانسې او د هند د مشانو د خبرو پاړه چې هغه هم د کشمیر په ارتباط وي. وړاندې بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. دا سجرړو خبريال خاطر پردیس را سره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د هرات سفر سره لده. پردیس، جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته په څه نیت لاله؟
سلامونه شیبر صاحب، تاسو ته وړاندې کوم بلې نن رئیس جمهور هرات ولایت سفر کړی دی او اوس مهال هرات کې دی.
بله،
راتلونکي څو شیبو کې به هراتیانو ته خپل وینا ولري. د سفر کمپاینی بڼه لري، شاوخوا حدودا 3000 کسان چې په دې کې ځوانان، سپینګری، ښځې هم شامل دي د هرات په تخت سفر سیمه کې دا سر راټول شوي دي. نو غونډه لا جریان لري، تر اوسه جمهور ورته وینا نه ده کړې. هلته په هرات ولایت کې دغې سیمې ته چې کومې غځېدلې لارې دا ټولې د امنیتي ځواکونو له لوري کلابندې دي، هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نشته. او معمولا جمهور رئیس هم که وینا کوي نو په دریو مهمو مواردو باندې شاید د جمهور رئیس د وینا هم ورټوله وي، یو به د سولې موضوع، بل به انتخابات وي، او وروستۍ موضوع به هم د امنیتی مسایل وچ پرې باندې جمهور رئیس هلته هراتیانو ته وینا کوي.
پردی سپتا سو ویل چې د ولسمشر د خبرو اجنډا دا معلومات چا در سره شریک کړي؟
دلته ازادي رادیو خبريال سره چې په هرات کې هغه سره موږ خبري وشوي، نو هغه ته د معلومات د خپل د جمهور رئیس کسان ورته ورکړي دي. او بل مورید چې هغه زموږ سره شریک هغه دا و چې نن رئیس جمهور د خپل وینا ورسته شاید د لیو شمیر سیمو څخه هم لیدنه وکړي او هغه هغه زینه چې د بیا رغونې یا د بیا جوړیدو لپاره یعنی ضرورت ورته کیږي شاید د اخی په تړاو باندې هم زینته سامي مونږ ولشي.
پردیس، یو بل انتخاباتي موضوع د حزب وحدت د مشر د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق چې د حنیف اتمر د انتخاباتي ډلې دوهم راستیالو د خپل ډلې له پاشل کېدو یا د انتخاباتو لزندې د انتخاباتي کمپاین لزندې دوه وروسته د عبدالله په مشرۍ له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. شاغل محقق د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې هم د عبدالله مرستیالو خدا زله حنیف اتمر سره یو ځای شو او د هغې ډلې له پاشل وروسته بیرته د عبدالله له انتخاباتي ټیم ته ورغلی دی. د سره پرونه مو ترلاسه کړی دی چې تمه ده چې شاغل محقق دغه یو ځای کېدل رسمن د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. دغه غونډه شوې
شیبر صاحب، تاسو ته کوم مورد اشاره وکړه؟ بلې، همداسې یو مورد شته. د نن 2 بجې ښاغلی محقق خبریالانو ته بلنه ورکړې ده چې دوی به نن رسمي خپل ملاتړ له ډاکټر عبدالله څخه اعلانوي. نو په تمه وفات شو چې ښاغلی محقق په دې غونډه یا په دې کانفرانس کې نور هغه خپل دلایل به وایي چې کوم دلایل باندې د حنیف اتمر له ټیم څخه جلا شو، بل اخر د عبد الله یا د صبات هم پالنه ټیم سره یو ځای شو.
البته پورنه مسجد رډو د سراپور درلو چې شغل محقق وړي چې د عبد الله له ټیم سره یو ځای شي، خو په دې برخه کې نن نور معلومات نه خبره شوی چې په دې غونډه کې یوازې محقق دی او کنه نور کسان هم شته.
شیبر صاحب د دې موضوع د لا خ وضاحت لپاره مو د صبات او همپالنې ټیم وایان فریدون خزون سره خبرې وکړې. نو دوی هم دومره مونږه محدود پری خودلو چې تاسو صبر وکړي چې د غونډه وش په دې غونډه کې به ټول جزئیات او ټول هغه اړخونه چې بل اخره محقق صاحب ولې دي تاسو چې راشي د ډاکټر صاحب عدالت خپل ملاتړ لرل کې دا ټول هغه سوالونه چې دی هغه بنه په دې غونډه کې واضح شي.
مننه خاطر پردیس له کابل را سره بوچې د ولسمشر اشرف غنی د هرات د انتخاباتي کمپاین په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او همدارزه وویل چې تمده د حزب وحدت ملی مردم افغانستان مشر حاجی محمد محقق نن رسمن اعلان وکړي چې د عبدالله انتخاباتي ډلې سره یو ځای کیش.
ستاسو له پیغامونو
الحمد لله کله کوټه خبره کوم ورونه لکه چې کله کې څه د خاص روزګار او د کریډیټ موبایل دا الله ربانه ده د تلیفوني څو پام کې دا نو خپل کوټه ډیر په تشکیل دې 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 او بل د کندار او د کریډیټ موبایل دا الله ربانه ده په شان کور به تر ده با یو څه نو په هغه څه چې تاسو کې څه دې دې چې دا خامخا به خلاص کې وسلام په احترام
ولینې نو بار ولایت نه دا ما غواړم چې د لارې باندې د رسول تخمن کوي او د جشن لورځ نه راځي خواته لارې باندې مرګري موټر ټول ولاړ دي. تاسو خبره خیره د ولینې فریډیټ کارت موږ ټول اکاونټ ټاون نه نه روزانه یو نه باندې کې د مېرا باندې کې د موټر مسول سره کوي ورته وي د خدای په امان.
لا عبد الباقي حبيبي ما دائما ولاتنا نوشك هلمن ولات كي دغلا مشكلات دي سي دي دغا بالمن كي نفجر سي مدير لساليه قبل خصوص تشار كي هم دغلا مشكلات تلحد زاد دي ذكر بحال كل ارك في كي غلاوي زاد سي دي او غلاوي كي زي عندها مشكلات بعد اهل ذكرتي المن المن دي على غلاوي المشكلات دي زاد سخت او تنگ دي مضمون سي غلاوي هي لبت نور اواز تلفوت عليك ولا سوي وسلام عبد الباقي حبيبي.
بله زما احمد نبی حق بیان ده کندهار ولایت څخه خبر کوم چې هغه ولورونه په کندهار کې او بل بیل خصوص په ټول افغانستان کې د ولورو کچه ډیره لوړه ده. لاس لاته تنزل لاس لاته عند شل کوري ولورونه دي هغه ځوانان نس کوله چې هغه ولورونه په شډه سره ادا کړي لکه بیکاری زیاته ده. نو لاس لاته روي په لاس کانم نس ادا کوي دي مجبور چې یا کله غنایو کی یا تشتونی وکي او یا هم د قتل پیش راوي تر دي. نو کچیر دولت پر دغه باندې یو دقیقه تاکل حد ورته خیر چې درې لاته یا در دوه نیم لاته افغانی بلا بود څوک ولور وانه سږي یو حد ورته وساکي ډیر بشي او بل خو په ټول د ملایانو ته هم دا غهيله ده چې ملایان په خپل جماعتونو کې دا ویناوي خلکو ته وکي چې هغه ولورونه راکم کی ډیر منه دا غږی راځي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اساسی رادو په منځنۍ سپه دولش پښنه به ټول افغانستان کې اوري. درېشت ناروغي چې ځینې کسانو ته پیدا کیږي او د یو واړه وزن لپاره تکولو سره هم لاس ریشتي او هم ځان په خو د درملنې نه وو، خو اوس په امریکا کې ډاکټران وایي چې د دې ناروغي لپاره درمل پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریشت لپاره نوي درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلي دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وایي پر موږکانو د درملو ازمیشت خورا بریالی وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګند شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا ریشت ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کیږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
جعفری لیکي خلیل د خلیلزاد نه هم پړاو خبرو ته خوشبینه یو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي تر سوچ حکومت د طالبانو جنگي ځواک بند نکړي طالبان سول نه کوي. اتل زابل لیکي هغه کاندیدان چې ورلمخه پولیس انتخابات پیلي نو د انتخاباتو د درخلي خبري مخکې له مخکې کوي. حمیده اتل له غزنی لیکي طالبان چې په افغانستان کې د پوج د پراخ خاوري د واک داوه کوي ولې د پاکستان له لوري د توغندوی پروشتو غلي دي. او بشیر حبیب زای له عصر لیکي سخت باران وریشي. مخکې زما رایا زما حق پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اور.
په فرا ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. د فرا امنیه قمندانۍ وایي چې دغه پوځي عملیات چې لا هم دوام لري د قاتم ملاتړ ماموریت هم پکې برخه لري. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د دوو وژل سوي بهرنیو پوځیانو هویت په ډاګه کړ. دغه ماموریت دغه وژل سوي پوځیان د امریکا د پوځ د ځنګړو عملیاتو د قمندانۍ غړي بلل دي. دوی تیره چهارشنبه په فاریاب کې د سپوکو وسلو په ډزو وژل سوي دي. د ننګرهار په خوجانی ولسوالۍ کې د وسلوال نشتې لکبله 15 وسلوال طالبان او درې محلي پولیس وژل سوي دي. ولایتي چارواکي وایي په غازی آباد سیمه کې نشته تیر شپه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی وسلوال طالبانو پر یوه پوسته ډله ایزه حمله وکړه. د ننګرهار په بل خبر کې ویل سوي چې نن سهار په خوجانو ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او 9 تنه نور ټپیان کړي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدراعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت له نږدې څاري. شغلی ماکرون پر مودی ټینګار کړی چې د همالیا د دی ویشل سی بي سي می د دواړو غاړو د خلکو حقونو ته دی درناوی وکړي. د روسیې د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویاندوی چې ورسته له هغه چې د مسکو یوې محکمې د ناوالنی د بند سزا د تمدید پیشنهاد رد کړ نو موړی له زندان څخه خوشی سوی دی. او د پولند او ګاونډي هیواد سلواکیا ترمنځ په تاترا غرونو کې د تالندې د پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي.
نن د ماسپښتین له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ته ځانګړی شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په خبرونه کې برخه واخلي. او اوس هم زما رایه زما حق پروګرام کې دا مسله چیرل شوې ده چې په بایومټریک کارتونو کې د عکسونو موجودیت څه ستونزې پیدا کوي او څه ستونزې هواروي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زماره زما حق ځنګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د رای ورکونکو د عکسونو د اخیستو څرنګوالي ته ځنګړې کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به حتماً رای ورکوونکي هغه کناري نوي او یا ښځې عکس اخلي. که څه هم د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه له دغه اقدام هرکلی کوي خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داسې سنتي ټولنه کې به ښځې په انتخاباتو کې برخه واخلي او دې ته به چمتو سي چې د رای ورکونې پر مهال عکس واخلي. دغه موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبي سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له ویان د مرو امینی سره مطرح کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه تر سره کیږي چې سر له اوس ورته چمتووالی روان دی. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. کتن له ساده سپ نه پیلو کدی روسي پرمختګونو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
کور موادان افغان سپ تاسو ته اغلی امینی تاسو ته ډیرو قدمونو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دراتونکو ولسمشري ټاکنو د پاره پوره چمتووالی لري. زموږ اساس مواد ټول را رسیدلی دي کابل ته او همدا اوس زموږ همکاران په غیب باندې مصروف دي ترڅو بسبندي تر سره شي او د راتلونکو ټاکنو تقویم پر اساس باندې هغه ولایتونو او درې ورکونی مراکز ته بیا واستول شي. د بایومټریک په اړه باندې هم د درملوک کمپنۍ متخصصین راغلي دي. دلته یو شمېر کسان وروزل، هغه کسان به نور زموږ د ولایتونو همکاران روزی ترسو د ټاکنو په ورځ باندې مونږ له دغه وسایلو څخه په ډیره ښه توګه استفاده وکړو. همدا ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون همدا اوس هم کوشش دي لپاره کې وي تر څو د خلکو ذهنیت جوړ کړي چې دوی په پراخه کچه په ټاکنو کې ګډون وکړي او د دوی په پراخه کچه ګډون به د ټاکنو مشروعیت لا هم غښتلی کړي.
مروجه نه کتره ته وایي چې مواد را رسیدلې دي د موادو د ساتنې لپاره څه کول پکار دي لپاره چې چلاسته ونلويږي یا نه خراب نه شي څوک لاسرسي ورته ونلري.
ډیر مننه افغان صاحب سلام تاسو ته سادات صاحب تاسو موږ ټول اوریدونکو ته د حساس موادو په اړه چې لغه جملې څخه درې پانو د چاپولو موضوع هغه رې پانی چاپ سولې او رسیدلې د کمیسیون ته دا تقریبا ل ستاندارد شکل نه چې په ستاندارد شکل باید 15% زیاتې د رې ورکونکو لشمیر څخه باید زیات چاپ سي. دا کمیسیون تقریبا یو د فیصدی د چاپولو ډیره سوې ده ترې او تقریبا 11 میلیونه رای پانی دوی چاپ کړی دي چې دا تقریبا 14% کیږي، یعنی د فیصدی د رای پانو د چاپولو ډیره ده. او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي ځکه د سټیکرو موضوع که بیا تکراریږي د رای پانو په برخه کې دا به یو جدي ستونزه وي. د دې لپاره چې سټیکرونه هم په کابل کې نه چاپېدل او کله چې دا کمیسیون ته راغلل د کمیسیون له مرکزي دفتر څخه دا ورکیږي او وروسته له غنه د تقلبي او د جعلي تذکرو شمیر ډیریږي. د رای پانې هم عینې ارزښت لري ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% خرادي 14% چاپوي د اقتصادي پلوه یو لوی مصرف د کمیسیون لپاره همداسې ده چې دوی باید نوی چاپ کړي. او بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل. زیار یې وایسته، زحمت یې وایسته، دای ترې اروپایي هیواد پورې ولېږلې، په دې پیسې مصرف سولې او کدا بیا مرکزي دفتر ته راځي او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
صدات صاحب ولې زیاتې چاپ سولې؟ افغان صاحب تاسو پیږی چې موږ پراتلون کو ټاکنو کې نه شریه شپش بیته میلیونه کسان واجر شرایط دي دي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه نړیوال ستاندرد دغه دی چې باید 15% دغه د رای پانی باید زیات چاپ شي، هغه زیات چې په دغه پروسه کې شتون لري. اما هغه په هغه هیوادونو کې چې هغه وضعیت نورمال وسیږي، د افغانستان امنیتي وضعیت له مونږ تاسو ډیر ښه معلوم دی، دلته موږ تاسو زیات په زیات وسیږي، اما د رای پانی څوک غلط استفاده نشي کولای، رای پانی تقلبی نشي چاپېدلی او هیڅوک هم نشي کولای چې د رای پانی څخه دوی دوه درې ځله په دغه پر اساس باندې دوی خپل رای ورکړي، ځکه سیستم داسې عیار شوی دی چې غلطه یو کس کولای شي خپل رای ورکړي. چې ته دوه رای ورکړي هغه راسان د زری دوه رای باطلېږي. په تیرو ټاکنو کې په یو رای باندې به حساب کېدل، اما دلته په یو رای باندې به هم حساب نه کیږي، دوی دوه رای به باطلېږي.
په دغه خوندې ساتلو لپاره تاسو څه اقدامات کړی دي؟
د خوندې ساتلو لپاره هم کمیسیون کار کوي تر څو مامخ کې شادلو چې هیڅوک هم د دې څخه ان شاء الله غلط استفاده نشي کولای، ځکه دا سیستم داسې عیار شوی دی چې د بایومټریک وسایل نه مونږه استفاده کوو. د بایومټریک وسایل نه استفاده په ښه توګه د دې باعث کیږي چې د تقلب او درغلې مخه ونیسي، شفافیت تضمین کړي. او په همدغه باندې ان شاء الله مونږ باورمند یو چې له دې څخه بناول او غلط استفاده نه کیږي. اما بدبختانه تاسو پیږی په دغه شرایطو کې به مونږ ضایعات ولرو، د ټاکنو په ورځ باندې به نشي کېدلی چې هغه سمدلاسه دیغه ضایعات او د ځای ځای ګای مونږ ډاکلو. نو په همدغه اساس باندې ډیر کم شمیر دغه فیصدی رای پانی زیات چاپ شوی دی، هم دمدې په خاطر باندې په نورمال وضعیت کې قرار نه لري.
خا درې ورکونکو دغه ورستۍ ارقام تاسو تصویب کړل او دونکو ته معلومات ورکړي چې څومره کسان په انتخاباتو کې ګډون کوي په شرایطو برابر دي او څومره مرکزونه او څومره محلونه دي. دا سویل کیږي چې محلونه زیات شوی دي، د خوالي د دې څل لپاره زیات شوی دي.
په تیرو ټاکنو کې یو لوی ستونزه دغه وه چې غلطه محلونه مونږ یو ویزره درې ورکونی محلونه درلودل، په یو محل کې شپږ سوه کسانو کولای شوی رای ورکړي او د شپې تر ناوخته پورې په ډیری محلونو کې غلطه ضرورت دی ولیدل شو چې هغه پروسه 200 یا 300 نور هم تمدید شي تر څو ټولو ته د دې زمينه برابر شي چې دوی خپل رای وکړي. دا ځلې دغه ستونزه در پکېدو لپاره هغه تعداد مونږ شپږ سوه نه څلور سوه ته راکټ کړی دی. کله چې د رای ورکونکو تعداد په یو محل کې کمیږي، مستقیما د محلونو په زیاتوالي باندې دلالت کوي. دا ځلې به مونږ په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکونکو د لپاره نهوی څبان دي 9500 د رای ورکونې محلونه ولرو چې 5300 درویا درایور کونی مرکزونه کیږي. په دې اړه باندې هم هدف مو هم دغه و تر څو ټولو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي او هیڅوک هم درایور کونی له حق څخه به برخې پاتې نشي.
مروجن مخکې صدات سبیا دونه وکړه چې په خو یې وزره مرکزونه اوس شمیر نه وزارت زیات کړی دي لپاره د انتخاباتو کې هغه وخت اوس په مولسي او د خلکو ته اړیو ته د درایور کونی حق ورکړل سي. دا یو خی اقدام ده.
افغان صاحب ده هم مثبت ټکیلري هم منفي. مثبت یې دادی چې په هر مرکز کې د شپږ سو کسانو پر ځای به څلور سو کسان رای ورکوي، او په تیرو ټاکنو کې یو دلیل چې ټاکنې دوهمې ورځې ته لاړې همدا و چې په یو مرکز محل کې به بیروبار سه او خلکو نه سوی کولی په یوه ورځ باندې ګډون وکړي. نو کمیسیون مجبور سه چې دوهمې ورځې لپاره هم د ټاکنو ورځ وي، او دا کله چې شپه پې تېره سوله ډېره زمینه د فساد او تقلب په همغه وخت کې برابره سوه. دا یې مثبت اړخ ده. منفي اړخ یې دا ده چې د دغو محلاتو او د مراکزو د امنیت نیول یوه مسله ده چې باید په جدي سترګو ورته وکتل سي. د دې ترڅنګ د دې مدیریت کمیسیون کولی سي شاوخوا د 9000 محلونو یا محلاتو هغه مدیریت وسی کولی یو کنه. مثبت ټکی بل دا چې لست یې عمومي کړ په کوم محل کې به څومره مراکز وي. دا د موږ وړاندیز هم و کمیسیون ته چې باید د مراکزو شمیر او همدارنګ په هر مرکز کې بیا د محلونو شمیر معلوم وي. چې له نیک مرغه دا کار کمیسیون وکړ، یوه اندېښنه بله چې لرو هغه دا ده په ځینو ولایتو کې یو مرکز تر تقریبا شپږ دېرش محلاتو پورې هم لري، اما داسې یو بل مرکز بیا لرو چې دغو د محلونو شمیر ډېر راکم سوی ده. یعنی په هر مرکز کې که شپږ سوه کسان یا هم چې اوس څلور سوه کسان ته راغلي دي، دا بیا مرکزونه کله چې ډیریږي او د دې تر څنګ محل بیا فرق لري، د یو ولایت تر بل ولایت یا د یوې څانګې تر بلې څانګې د دې مدیریت ستونزمن کیږي کمیسیون لپاره. بله خبره دا چې دوی د هر مرکز لپاره یوه احتیاطي دستګاه ورکړې ده. په هر مرکز کې تقریبا تر شپږ دېرش محلونو پورې موږ لرو، او دا دستګاه هم زمانه مثلا په یو مرکز کې په دوو محلاتو کې خرابېږي، کمیسیون دې ته څه هغه
استثناءات شپږ دېرش محلونو
یعنی استثناءات په ځینو ولایتونو کې تر ډېرې فیصدي پورې لیدل کېږي چې د محلاتو شمیر ډېر ده، او په ځینو وختونو کې بیا کم ده. دغه کموالی او ډېروالی لږ څه د اندېښنې وړ ده. د مثال په توګه په لوګر کې یو محل تقریبا په یو مرکز کې 22 محل دي، او بیا بلې ولسوالۍ ته چې ګورو هغه مرکز شاوخوا 2 یا 3 محل لري. دغه تناسب دوی سم نظر ته نه دی نیولی. بل دا چې مغه د احتیاطي ډیوایس موضوع چې باید په جدي سترګو ورته کتل سوی وي، او دغه هغه د مراکزو د شمیر ستونزې وي.
صدات صاحب، کله چې د امنیت ستونزې تر یو حد پورې حل شي، ځکه مرکزونه زیات سوي نه دي بلکې محلونه زیات سوي، دلته مسولیت مدیریت ورګرځي. دې لپاره چې خمو دریاتی تاسو برنامه تر لاسلاند لري.
افغان صاحب، دغه په خاطر باندې چې موږ د محلونو شمیر زیات کو تر څو ټول هیوادوالو ته زمينه دي برابر شي چې دوی خپل رائے وکړي، مخ او هدف هم دغه و پتیرو ټاکنو کې شپږ سو کسان په محل باندې فشار زیات وو، او د نظر بنسټونو په غو وخت کې نیوکه هم دغه وچ ټول ته وخت دی نه رسیږي چې دوی خپل رائے وکړي. نو په دې اساس باندې محلونو تعداد زیات شو، اما د مدیریت لپاره هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون لارې چارې په نظر کې لري تر څو د خډول سره مدیریت کلی په یو د یو سیمه کې د رای ورکون په یو مرکز کې غلطه چې څومره محلونه شتون لري، هغه د رای ورکون کو په تعداد پورې لري چې په یو مرکز کې موږ څومره رای ورکون کې لرو. د دلیل لایل هم غو تاسو په د رای ورکون کو لیست ځان سره لرو چې دا تر ډیره بریده د پوره د موږ سره همکاري کولای شي چې دا پروسه خه مدیریت کړو، او مخکې له مخکې موږ د هغه د پاره تدابیر ولرو چې په دغه سیمه کې څومره رای ورکون کې دي، څومره محل د رای ورکونې دي، او همدا ډول د دغه مرکز د لپاره چې په خړ ډول سره مدیریت شي باید کوم لارې چارې په نظر کې ونیول شي. په دې اړه باندې کوم تشویش خاص تشویش موږ نه لرو، اما یو تشویش چې د یغه امنیتی ستونزې دي. تاسو پیګې همدا اوس په افغانستان کې ډېرې ولایتونو کې امنیتی تهدیدات او ګواښونه شتون لري. موږ هر ونه ای امنیتی بنسټونو سره امنیتی ناستې لرو چې سبا هم نمړی درجه امنیتی مسؤلین د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر بلل شوې دي چې همدغه تشویشونه بیا هم له دوی سره شریک او دوی همیشه له موږ سره په دغه مجالسو کې دوی ډاډ څرګند کړی دی چې دوی به ان شاء الله پراتون کو ټاکنو کې هم د تیر په شان بیا د خلکو امنیت خوندي کړی ترڅو خلک وکولي خپل رائے وکړي.
د څار بنسټونو په ځنګړې توګه امینی صاحب د یادونه وکړله چې په یو مرکز کې شپږ درس محلونه دي یا تر 22 محلونو پورې دلته یوازې احتیاطي او بایومټریک دستګاور کول کیږي. کچیرې په دوه محلو کې خراب شي یا په درې محلو کې خراب شي د انتخابات لستونو سره مخ کولای شي.
افغان صاحب هم دوستم از ستاس خاطر اطلاع ما از موږ تخنیکی هم کاران پم دغه د بایومټریک پر دیوایسو باندې دوی کار کوي یغه تخنیکی ارزونه یغه کوم امادګی چې ضرورت دی د چارچول د رای ورکونکو د لیست ځای پر ځای کول په دغه دیوایسونو کې پم دغه موضوعات باندې دوی کار کوي. په ورته وخت کې دا ځل موږ د دوی دغه تشویشونو د رفقیدو لپاره هم په ټولو ولایتونو کې بغلته مو کال سنټرونه ولرو ترڅو ټاکنو په ورس کې د حکومت تخنیکی پی خرامانسته کیږي چې حکومت محل کې غلط دیوایس تونځ پیدا کوي آنن باید غلط تخنیکی کسان دومره با ظرفیت اوسیږي چې هغه مغه لحظه باندې غستونځ مشکل حل کړي. که چیرته د غستونځ دومره لویږي دومره غټه وي چې هغه دیوایس نور غلط کار نه کوي نو په یو مرکز کې مونږ غلط یو احتیاطي دیوایس لرو چې هغه دغه ځای نه ست اوسیږي. د بډیر په نادرات کې اوسیږي چې یو مرکز کې د محلات زیات اوسیږي اما ډیر مونږ مراکز چې دی دغه د محلات شمیر دومره نه دی دغه د محلات شمیر کم دی او ان شاء الله دغه تشویش به نو سیږي چې د ټاکنو په ورځ د پڅو محلاتو کې اغل ته د بایومټریک وسایل یا خراب شي او یاد هم اغل کار تخول ویږي. اما یو بل لوی استونزه چې په تیرو ټاکنو کې موږ درلودل په یو شمیر سیمو کې هغه کسانو چې وختل درغلي او تقلب تر سره کړی هم دغه ډیوایسز دوی د موږ د همکارانو په سر باندې ورمات کړی دي دوی هغه په پنچو باندې وشتل دي او بیا ورسره لیکل دي چې د ټاکنو د ورځ شهید دغه ستونزې واقعا
موږ لپاره ټاکنې هم پلویان لري هم مخالفین لري کله چې موږ کسان له خو د کارسوي د موږ خپل کارده دلته نه هشر شپږ میلیونه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په شرایطو برابر بللی چې دوی لیستونه محلو سیمه اته ویب سایټو کې نشر شوی دي. دغه واقعا دقیق رقم دي که مبالغه کوي.
افغان صاحب تیر کمیسیون شاوخوا د 3 میلیونه شپږ سو زره کسان او هغه خري فهرست موږ سره شریک کړ. بیا په قوتی نوملیکنه کې شاوخوا 45000 کسانو نوملیکنه کړې و چې لغو څخه د احصایې ادارې یو ځل ویلي چې 400000 ترې وېستل ځکه تقلبي او جعلي او تکراري تذکرې وي یو زره اووه زره په بخښنې سره بیا ترې وتل دغه فهرست څخه او دا بیا هم 9 میلیونه او شپږ سو زره کسان نه کیږي چې اوسنۍ کمیسیون وایي. یعنی هغه توقع چې موږ درلودل د فهرست تصحیح په اړه هغه یعنی په ځای جواب د احصایې ادارې را نه کړ موږ ته. او کمیسیون هم دا باید معلومه سي چې اوس د تیر کمیسیون درغلي کړې او که اوسنۍ کمیسیون یو سیستماتیک تقلب او فساد ته لار هواروي ځکه تیر کمیسیون که دا کار کړی دا یو حقوقي جنبه بیا لري چې له هغو څخه باید پوښتنه وسي ځکه اوسنۍ کمیسیون وایي چې دا معلومات هغو ستوم ته نو درچ کړی او د غول یاد وتلی و شاوخوا د 300 زره کسانو یا هم د 1 میلیون کسانو فهرستونه یو کتابچه نه د چاغه د چاله یاد وزي تقریبا د یو هنګر کیږي او یو هنګر که څوک نویني دا یو لوی ستونزه ده او سیستم ته نه درچ کیږي. او که د احصایې ادارې سره لدی چې مخته د نظارت اجازه هم را نه کړل پدې کې هم شکونه رامنځته کیږي ځکه هم کمیسیون دواړه کمیسیونونه هم د احصایې ادارې سره موږ یو ګډه مشورتي ناست درلو د پوغو کې سره لدی چې دوی تعهد وکړ مخته د نظارت اجازه ورکړي وی او کوم ستونزه باندې ایجادوي اما ورسته لغنه کله چې د فهرستونو د تصحیح مرحله را ورسیدله دوی زموږ اړیک یعنی زموږ همکارانو پر لپسې اړیکې دوی سره ټینګولې خو دوی ځواب ورنه کړ او د نظارت اجازه هم تر اخره پورې را نه کړله. د دې صحیح ادارې لوی ستونزه ده یعنی کمیسیون فقط دغه ته باید ځواب ورکړي چې اوس دا سیستم تک نه درڅوي د تیر کمیسیون ستونزه ده او که اوسنۍ کمیسیون سیستماتیک تقلب رامنځته کوي.
صدات سپتا سی ځواب کې څه وایي؟
فعلا موږ او تاسو نه شر شپږ میلیونه واجد شرایط د دې لرو ترڅو دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تقویتي نوملیکنه ترسره کړه په ټول هیواد کې بغیر له غزنی څخه چې هغلته نورماله نوملیکنه وه ځکه په تیرو ټاکنو کې هغلته نوملیکنه نه وه ترسره شوې د مرکزي احصایې ادارې سره موږ خپل ټول ډیټابیس شریک کړو د رای ورکوونکو لیست دوی سره شریک کړو ترڅو دوی هغه خپل مسؤلیت ادا کړي. تاسو پوهیږئ چې هر اداره خپل مسؤلیت لري د تذکرو ویش زموږ مسؤلیت نه دی دا چې څومره خیالي په هغې کې شتون لري او څومره حقیقي دی هغه باید دوی موږ ته معلوم کړي. وروسته له دې څخه چې دوی ډیر وخت هم په دې باندې تیر کړو، مونږ سره برته له شریکو او دوی وویزره تذکرې په دې کې وپیژندلې چې دا یا خیالي دي او یا هم کوم بل مشکل درلود، تکراری دي، د لسی برته مونږ ته واستولو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري ترڅو د همدغه شته د رای ورکوونکو د لیست پر اساس باندې ټاکنې ترسره کړي. دغه لیستونه هم دوس د چاپ حالت کې دي، د رای ورکوونکو مراکزو ته استول کیږي، هغلته به ټول خلک په دې کې ځان ګوري او وروسته له هغې به
څو ورځې له انتخاباتو نه مخکې در رسیږي محلو ته.
دا به هم داوس زموږ همکاران په دې باندې کار کوي ترڅو دغه لیستونه ټول چاپ شي او درې ورکونی مراکز ته واستول شي، او غلطه که کومه ستونزه مشکل څوک کې ګوري هغه به بیرته زموږ همکاران سره شریکوي او دغه لیستونه کې تاسو ته رامسته کیږي په آنلاین شکل سره هم د زمينه برابر کړئ.
موږ معلومات مخ کې داسې ویب سټ کې هم دغه نشر شي، دغه خلکو سره مرسته کوي چې چیرته زمينوم دوه چیرته به زراي ورکم.
هم داوس هم په آنلاین شکل سره هر څوک کولای شي ټاکنو خلک کمیسیون ویب پاڼه ته مراجعه وکړي او غلطه خپل هغه کوم کوډ چې تاسو ربانی دوی تویل شوی دی هغه مغلطه درش کی دوی په ربانی ټول معلومات غلطه ورته خی ک چیرته دوی په نامه کې مشکلات سنول لري کولای شي موږ همکاران سره تماس ونیسی او په لاند موده کې بل دوی ستونزه مشکل هلی.
یو بل ستونزه ساده څه په تیرو انتخاباتو کې د مراکز شمیر زیات وو، په دغه انتخاباتو کې د مراکز شمیر کم دغه محلاتو شمیر زیات ده. دلته د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې تقریبا د پخوانی لیست په اساس باندې، د پخوانی مرکزونو د لیست په اساس باندې ممکن 10% خلک له انتخاباتو نه محروم شي. تاسو پر ځواب کې څه وایئ؟
دا ځلې موږ کوشش هم دغه کړی دی ترڅو د رای ورکوونکو هغه کوم مراکز چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو، څه باندې 2000 مرکزونه وو، خو د امنیتي بنسټونو د ارزونو نه وروسته دوی دغه جوته کړه چې دوی کولای شي د 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندې کړي. د امنیت مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري، کله چې دوی په ځینو ساحاتو کې غلط امنیت خوندې نشي کړی نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم نشي کولای غلط ټاکنې تر سره کړي. دوی ډاډ راکړی دی چې د همدغه 15300 دریاویا مراکز او امنیت دوی خوندې کولای شي او په هغه کې به ټاکنې تر سره کیږي. دغه مراکز په جمله کې ځینې داس مراکز او هغه پاتې شوی چې دی هغه دوی کوشش دې کړی دی چې د هغه سیمې رای ورکوونکي همغه مراکز ته دوی جلب کړی چې هغه دوی ته نږدې دي او د تهدیدات او غوښونو څخه هم په څناڅه هغه سیمه ډاډمنې دي. نو کوشش دې شوی دی چې هم د خلکو امنیت خوندي شي، هم زمينه ورته مساعده شي او هم خلک په راتلونکو ټاکنو کې پراخ کړي.
امینی صاحب د منو وکړه چې مراکز را کم سوي دي، خو هغه مراکز چې بند سوي دي دغه خلکو ته ویل سوي دي چې تاسو د نږدې مراکزو کې رائے وکاروي توجه کده سی؟
افغان صاحب مختل خپل خبرو کې دا موضوع یاد کړی دا چې اول مخت د خپل هوادوال امنیت او دغه د ځان ساتل مهم دي، ورسره لغنه کولای شي د خپل حق څخه چې درای ورکونی حق لغی څخه ګټه واخلي. کله چې کمیسیون ځکه په دغه اړه دوی د پریکړې خوندان دي او کولای شي پریکړو کې چیرته امنیت ستا او چیرته نست امنیتي چارواکو سره هغه ځای کې چې دوی ستونزې درلودې د خلکو امنیت نسوي تامینې دلای او تهدید و لغه ځای څخه خلک هغه نږدې مرکز او محل ته دوی تنیس دې دلته برای ورکی. زه فکر کوم په دې کې ستونزه نشته او کله چې موږ د 50 کل لپاره خپل ځایم چاکو نو دا دومره لوی زحمت نه ده د افغانستان خلکو لپاره هم چې د خپل د ځایم د ټاکلو لپاره هداقل یو مرکز خپل مرکز تلرسي.
مننه صادق صاحب. د انتخابات خپلواک کمیسن دا ځل پتیلې ده چې هر هغه رای ورکوونکي که خځې نارینه یو که خځینه دوی باید اتمان عکسونه واخلي. په سر کې چې افغانستان ټولنه سنتي ټولنه تاسو ته هر څه ستونزې معلومې دي، دغه واقع پریکړه ده او کده تغییر دی؟
افغان صاحب خدا دلته منی صاحب مشته ده په تیرو ټاکنو کې لوی اسونه زموږ لپاره هم دغه موضوع و. په لور پروتو سیمو کې دغه څخه خلکو ډیر سو استفاده تر سره کړی دي. هغه ته به یو کس تذکری راوړل دي په خاطر دوی به ویل چې موږ اجازه خپل خو ته دینه ورکو چې دوی د عکس واخلي. نو دغه په نوم باندې پلس ګونو زرو کسانو کوشش دې کړی دي چې هغه ته خیالي رائے ورکړي، نفر شتون لري دغه پر رائے باندې حساب وشي. په داس حال کې چې د خپل تقلب او درغلي ته زمينه برابر کړی و مونږ او تاسو سید په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو، اما په همدغه سنتي ټولنه کې مونږ او تاسو د پاسپورت د اخیستو د پاره اکسخلو، د تذکرې د اخیستو د پاره اکسخلو، کله چې د حج مراسم مونږ او تاسو ترسره کوو د هغې د پاره د عکس په اخیستو کې مشکل نه لرو. راځئ د دغه ملي پروسې د پخوالي او د تقلبو درغلي د
مجبوریت خبره ده. هلته د افغانستان اړیکې له نورو هیوادونو سره د پاسپورټ او تذکره نورو هیوادونو ته لازم او ملزوم ده چې واخلي. دلته د افغانستان د کورنۍ مسله ده، یعنې دلته مجبوریت نه ده، رای نه ورکوم، عکس نه اخلم، رای نه ورکوم، دلته د رای له حق نه محرومیږي. وښځه
د رای د حق نه به نه محرومیږي، اما د قانونمندۍ دپاره باید مونږ تاسو یا قربانی که یاد کړو یا هم د خلمندۍ د فار اقلن باید کار تر سره کړو. سید د دې د فار په یوش مرسمو کې خلک به حاضر نه وي، اما د دې څخه ډیر خلکو ډیر نه ول استفاده کول، نو په همدې خاطر باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون د ځلې د وپتیل چې پراتونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري وبولي، اما د دې د فار ډیر خلار چاره جوړ کړي دي چې مونږ کولای شو غلطه یو مرمنه راځي کله چې رای ورکوي د دوی عکس به یو خزینه کارکونکو بری دوی عکس اخلي دي، یو خزینه کارکونکو لور دی مرمنه عکس اخستو فکر نه کوم چې
خوندې ساتل لپاره اندېښنه لري.
دا خپل د اسناد ټول محرم دي، د بخوندې ساتل کیږي او د دې څخه ان شاء الله هیڅ کم نشي کولای نوړه استفاده وکړي، او یا هم او دوی هم کولای شي هغه کوم په حجاب کې دوی خپل عکس واخلي او په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مروه مینی، کچری وخځه خپل حاضر سي عکس واخلي، ستونزه نشته، خو که په اجباري توګه یو څوک ورته چې عکس واخله هغه ان عکس نه انکار وکړي، ډیرې خځې په انتخاباتو کې ګډون نه کړي، دغه خپل د دې پلمنه ګرځي انتخاباتو شفافیت تر پښتنې لاندې راولي، سره سره والی تر پښتنې لاندې راولي.
افغان صاحب د خځو د عکس نه اخیستل په تیرو ټاکنو کې لکه څنګه چې سادات صاحب مخکې یادونه وکړه یو لویه ستونزه سوله موږ ته او کمیسیون ته. د پدیری ولایتونو کې د خځو رای ورکونکو شمیر بیخي ډیر او د نارینه و ډیر کم و. دلیل یې دا و چې د خځو عکس نه اخیستل کېده او هلته ناوړه ګټه ترې اخیستل کېده. د دې ترڅنګ نارینه راغلی و د خځو پر ځای رای ورکړې وه او رای کارول شوې وه، دا یو بله جدي ستونزه وه. په دې ټاکنو کې سره له دې چې په دې اړه موږ سره هم مشوره وسوله او د څار بنسټونو مشوره هم کمیسیون ته همدا وه چې سعیده د یو شمیر ښځو لپاره به دا ستونزمن کار وي، همدا د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه اقدام ده. د دې ترڅنګ یو ستونزه چې کمیسیون درلوده دا پریکړه ډیر وخت سوی و چې باید د ښځو عکسونه هم واخیستل سي، اما دا اوس علني سوله. دا که مخکې علني سوی وای حداقل د څار بنسټونو سیاسي ګوندونو خپل کاندیدانو د دغو حساسیتونو د منځه وړلو لپاره به شاید دوی مرسته کړې وای کمیسیون سره، مګم لږ څه ناوخته ده. خو بیا هم زیربته ارګانونه او زیدخله هغه نهادونه چې دي کمیسیون سره مرسته کولی سي چې دغه حساسیتونه له منځه یوسو، او دا به محرم وي کله چې یو میرمن راځي او مرکز او محل ته زموږ خویندې به له دوی څخه عکس اخلي، او د هیواد دغې ملي پروسې د ښه والي لپاره د شفافیت لپاره وروسته له دې چې بیا ټاکنې کیږي موږ د دې حق بیا نه لرو چې له کمیسیون څخه وپوښتو چې دا فساد او تقلب ولې رامنځته سه. د همدغه فساد د ایسته کولو لپاره له منځه وړلو لپاره کمیسیون یو اقدام کړی، او د یو افغان د یو هیوادوال په حیث د دغې ملي پروسې سره باید مرسته وکړو. او زه خویندو ته داډ ورکوم چې کمیسیون دا اسناد محرم ساتي او کوم ستونزه به دوی ته نه رامنځته کیږي، نو په دې ملي پروسه کې د ګډون وکړي او له خپل قانوني حق څخه ګټه واخلي.
صدر صاحب، په دې برخه کې د سیاسي جریانونو، ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د فعالینو برګون سو
نو اوس مهال مونږ د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، له دوی څخه موږ غوښتنه ده کړې ده چې تاسو هم په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړئ د ذهنیت جوړولو لپاره، تر څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې میرمنې د تاذرې شي چې دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي، دوی خپل عکس واخلي، او دا یو ملي پروسه ده. فکر کوم چې د فساد مخنیوي لپاره ښه اقدام دی. نو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې موږ د فساد سره د مبارزې په برخه کې موفق او کامیاب اوسېږو چې دوی همکاري وکړي او ټولې هغه لارې چارې چې هغه د فساد رامنځته کېدو لامل ګرځي د هغې د مخنیوي لپاره کار سره وکړي. یو بلګه یې همدغه هم کېدلی شي چې په تیرو کې به رښتیا هم یو کس به د کوره لس او شل تذکرې راوړلې چې اجازه دې نشته چې د مامرمنې د اغل تاکس واخلي، نو که هغې شتون درلودو کې نه درلودو، که هغه تذکرې خیالي وي که حقیقي وي، د هغې پر اساس به رایه ورکوله. په ډېری داسې ولایتونو کې چې هغلته ممکنه دې نه وه چې د ښځو فیصدي د هغلته زیاته شي، لکه څنګه چې امینی صاحب ویلې، هغلته به د نارینه و پرتله د ښځو فیصدي زیاته وه، هغلته به رایه ورکوله. نو دغه لوی ستونزې مشکلات موږ لپاره هم را ولار کړل، د ټاکنو شفافیت یې هم وننګولو. په همدې خاطر باندې وروسته له سلام مشورو چې له ټولو داخلو خواو سره ترسره شوې، موږ دې فیصلې ته ورسېدو چې پراتونکو ټاکنو کې د عکس اخیستل اجباري دي او کولای شي د شفافیت سره هم ډېره مرسته وکړي. نو زموږ غوښتنه ټولو هیوادوالو څخه دغه ده چې راځئ د دغه پروسې د کامیابیدو دپاره حق د حقدار ته سپارلو په خاطر باندې په دغه پروسه کې لکه څنګه چې مخکې اشاره شوه همداسې ګډون وکړي او عکس اخیستو اجازه ورکړي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون لویان زبی سعادت، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات د بنسټ لویان د مروه امین، له تاسو نه مننه کوم چې په بحث کې مرسته سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خبرات لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سی پلانونه دی
پکتیکا کې هم اور بدون شک مثبت
تغیرات. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.